السلام علیکم احمد شیبریم دا ساجی رادو پر خبرونه کې ستاسو کوربا د ننګرهار په درې نور کې سلسله 15 سنه ټپيان کړی دي په درې نور ولسوالۍ کې روغتیایي چارواکو پرون ناوخته وویل چې دا ټپيان روغتون ته انتقال شوی دي د اروپا مدیترانی د سلسله پیژندنې مرکز په وینا دا سلسله د سیشن بی پورس له جلال آباد ښار څخه 30 کیلومتر لري د 10 کیلومتر په شاوروالي کې د څلور اشاریه نه ریختر په کچه وشوه د اګست په 10 د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو په وینا سلسله تر 2200 ډیر کسان ووشل او نږدې 400 نورې ټپيان کړل اروپای ټولنې په افغانستان کې د حواله لارې د بشري مرستو در سوالو لپاره د سباندې 40 بلیون ډالر مرسته اعلان وکړ د افغانستان لپاره د خړو د نړیوال پروګرام مشر جان الیف د سیشن بی پروسوویل چې د اروپای ټولنې په 40 بلیون او 15 لک ډالر مرسته به د افغانستان لري پروتو سیمو ته خوراکي مواد ورسی شي د راپورونو لمخې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه د افغانستان دننه تر 1600 ډیری الوتنې شوې دي چې نړیوالې مرستې اړمنو کسانو ته په لرې پرتو سیمو کې رسولې دي د هنګاو په نوم د بشري حقونو مؤسسې د سیشن بی پورس په ایران کې د یو افغان د اعدام خبر ورکړ د دې افغان نوم نه دی یاد شوی خو تخلص احمدی دی چې د خراسان رضوي ښار د تایبات په مرکزي زندان کې د اکشن بی پورس په دار وسړول شو دا کس د مخدر موادو په تور اعدام شوی دی سشکل په ایران کې پولیسکونو افغانان اعدام شوی دی په ناروی کې مشته د ایران د بشري حقوقو د مؤسسې مشر محمود امیری په اوړي کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د 2015 کال له پیله د جون میاشتې تر نیمایي پورې د ایران په زندانونو کې 40 افغانان اعدام شوی دی د همدې مؤسسې د راپورونو له مخې په روسشکل ایران 80 افغانان اعدام کړي وو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د روسیې له لوري د اوکراین د سولې د بهیر ځنډول د دې سبب شو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د مسکو په وړاندې خپل دریځ بدل کړي مارکو روبیو د سیشن بی پورس په نیویارک کې وویل چې ولسمشر ټرمپ د خبرو لاري د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره صبر وکړ خو دا جګړه د دې په ځای چې ودری شي داسې ښکاري چې په زیاتېدو ده او اوس د روسیې د ګاونډیو هیوادو پر فضا ډرون او جنگي الوتکې ګرځي روبیو پر مسکو د احتمالي اقتصادي بندیزونو د لګیدو خبرداري ورکړ او وی ویل چې واشنگتن کولی شي چې کیف ته نوري وسلې ورکړي د شغلي روبیو تر دې سرګندونو مخکې ولسمشر ټرمپ پرون وویل چې د ناتو غړي هیوادونه باید هغه روسي جنگي الوتکې وغورځوي چې د دوی پر فضا تیرې شي او اوکراین د اروپایي متحدانو په مرسته کولی شي چې له روسیې څخه خپلې ټولې نیول شوې سیمې بیرته ونیسي د آسیا د کرکټ په اتلولې کې چې په متحد عربی اماراتو کې روانې دي ټاکل شوې ده چې نن د هند او بنگلاديش لوبډلې سره مخامخ شي پاکستان تیر ماښام په ابوظبي کې سریلانکا ته په 5 وکټو ماتې ورکړه او دا هیله یې بیا راژوندۍ شوه چې ممکن د آسیایي جام پای لوبې ته ورسی شي سبا د پاکستان لوبه له بنگلاديش سره ده د جمعې په ورځ د هند او سریلانکا مسابقه ده چې د دغو لوبو له نتیجو به معلومه شي چې کومې دوې لوبډلې پای لوبې ته لاره کوي دا سي جام پایلوبه دراتلونکو یکشنبې په ورځ ازاجي رادیو په انټرنیټ کې pasajirado.com کې اوري د افغانستان په ختیځ کې پرونی سلسله یو څل بیا د خلکو ویره زیاته کړي
دا ټول کورونه چې څومره په دغه ساحه کې دي هغه د ستوګ نه قابل نه دي ځکه د ستوګ نه قابل نه دي چې هغه جزوی شکل باندې هغه تخریب شوی دي او د نړیدو د قریب دي
د زلزلې پر مهال څه وکړو
چې هغه څه چې د پاسه راولېږي هغه څه ته زیان لري دغه سر ساتل دی والا یو کتاب هر څه چې باید د خپل سر باید د حرکت په وخت باید وساتي
په دې خبرونه کې به په نړیوالو موضوعاتو کې د اوکران د جګړې په تړاو د ولسمشر ټرمپ تازه څرګندونه واوري او په دې خبرونه کې هم درس په کوټه کې د پښتنو کلتوري ورځ اول منزل شو
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ننګرهار کې د طالبانو حکومت د والی مطبوعاتي دفتر وایي د دې ولایت په درې نورو ولسوالۍ کې د سلسلې له امله 15 تنه ټپیان شوي دي. د درې نورو ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو وویل چې له پرون ماسپښین وروسته چې زلزله وشوه سلګونه کورنۍ د کورونو د نړېدو او د زلزلې د نورو ټکانونو له ویرې تشنه اسمان لاندې تیروي او د بیړنیو مرستو غوښتونکي دي. جزئیات په دې راپور کې.
ننګرهار کې د طالبانو حکومت د والی مطبوعاتي دفتر وایي چې د سې شنبې د ورځې د میزان د لومړۍ نیټې د ماسپښین وروسته زلزله کې 15 کسان ټپیان شوي دي. دغه ادارې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې ټپیان حوزوي روغتون ته انتقال شوي او روغتیایي حالت یې د قناعت وړ دی. ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د رسنیو رئیس قریشي بدرون هم تایید کړی چې په دې سلسله کې په درې نور ولسوالۍ کې یو شمېر کورونه ویجاړ شوي دي. د درې نور ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي دا مهال سلګونه کورنۍ د کورونو د نړېدو او د زلزلې د نورو ټکانونو له ویرې تر شنه اسمان لاندې تیروي او د بیړنیو مرستو غوښتونکي دي. د دې ولسوالۍ د ستند کلي اوسیدونکي عبدالوهاب د سې شنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د خلکو حالت ښه نه دی.
دغه ټول کورونه چې څومره په دغه ساحه کې دي هغه د ستوګنې قابل نه دي، ځکه د ستوګنې قابل نه دي چې هغه جزوي شکل باندې هغه تخریب شوی دي او د نړیدو ته قریب دي. همدې خاطر باندې خلک اوس کور نه بهر په هغه پټو کې چا خیمی وهلی دي او چا ترپرونه وهلی دي. موږ په خپله دغه زلزلې د ير نه یقینا دغه کور داخل کې او د کور په انګړ کې موږ ژوند او زندگی نه شو تیرولی، ځکه چې زلزله هر لحظه هغه ټکرونه موجود دي.
د دې کلی او بلوسیدونکو چې نه غوښتل نومې پر راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې مرستې بسنه نه کوي.
ضرور ساحه کې سیزنلې سوي او اوس هم شتون لري زلزلې، خو دې له امله موږ اوس بهر پټو کې ژوند کوو. د چاته خیمې رسیدلې او چاته نه دي رسیدلې، هر لحظه موږ په ډار کې یو او موږ نس کولای سي بهر لاړ سو. اقتصادي مشکلات دي.
د دې زلزلې شدت چې د افغانستان په ختیځ کې شوې د ریختر په کچه 4.9 درجې ښودل شوې دی. د اروپا او مدیترانې د زلزله پیژندنې مرکز ویلي د دې زلزلې مرکز جلال آباد ښار څخه 30 کیلومتره لري او ژوروالی یې 10 کیلومتره و. د درې نور د ستن کلي او بلوسیدونکو او د سیمې او رضاکار سردار نوري ازادي راډیو ته وویل چې په دې زلزله کې څو کلي زیانمن شوي او د طالبانو د حکومت له لوري ورکړل شوې مرستې کافي نه دي. د زیاته کړه چې خلک عاجل مرستو ته ارتیا لري. د طالبانو حکومت او مرستندوی ادارو تر اوسه په رسمي ډول د درې نور زلزله ځپلو سره د مرستو په اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار د درې نور زلزله ځپلو اوسیدونکو داسې مهال د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي چې د کونړ زلزله ځپلې هم وایي کومې مرستې چې تر اوسه ورسره شوي اړتیا ویې نه پوره کوي. شاوخوا 30 ورځې مخکې د اګست پر 1 هم د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ ولایت کې یوه مرګونې او ویجاړونکې زلزله وشوه. د طالبانو حکومت د رسمي شمیرو له مخې دغه زلزلې له 2 ډیر کسان مړه، نږدې 4000 نور ټپیان او شاوخوا 1000 کورونه یې ویجاړ کړل.
د ننګرهار په درې نور ولسوالۍ کې د پرونی زلزلې له امله 15 تنه ټپیان شوي دي. د زلزلې په وخت په څرنګه ځان ساتو؟ انجینیر سان امیر زهیر چې د زلزلې له خطرونو په څرنګه ځان ساتو کتاب لیکلی دی وایي چې ډیر کله د زلزلې د ورختایي له امله مرجوب لاوړي او خلک له پورته ځایونو لاندې ټوپ کوي. د دوی په وینا د زلزلې پر مهال که څوک په موټر کې وي باید موټر ودروي. له شاغلي زهیر څخه به دا هغو کسانو په اړه واورو چې په کورونو کې دي یا په اپارتمنونو کې چې څرنګه ځانونه ساتلی شي.
دې لپاره خو څو شیونه مهم دي. یو هغه ځای چې کدی د کور نه نشي وتلی، مهم شی دا دی چې د کور نه نشي وتلی دغه درشي یا درشل چې د کوټو دی دغه ډېر خوندي ځایونه دي. په ټول کور کې دغه ځای کې باید دوی ودرېږي. اکثر په دغه ځایونو کې او کله چې اکثر په دغه سې د منډې په وخت کې اکثر کېدی شي چې یو بالغ په سر باندې ونیسي، ځکه چې هغه څه چې د پاسه راولېږي هغه سر ته ډېر زیان لري. دغه سر ساتل د یو بالغ یو کتاب هر شی چې باید دغه خپل سر باید دغه د حرکت په وخت کې باید وساتي. یو کورنۍ جلسه باید ولري په کور کې چې موږ که زلزله کېږي هغه خوندي ځایونه کوم دي، هغه باید په ګوته شي، هغه باید په ګوته شي او هغه شي. زلزله نهایت یو دقیقه او یوه نیمه دقیقه یوه دقیقه دغه شاوخوا کې دوام کاندي. نو په دې وخت کې د 15 منزل نه یا 16 منزل نه راوتل بهر دا ډېره مشکل کار دی، ستونزمن کار دی. حتی د غلاو کېږي پښې ماتېږي. زه فکر کوم چې په دغسې حالتو کې همدغه نقطې ډېرې مهمې دي چې باید یو میز لاندې ځان نه پندی کا دغه درشیګانو کې د دیوالو غاړو ته کینی زه چې کوم شو واته به ډېر مشکل دی دا کاټه زنه چې یو دای کا یا دوه دای کی دوه دای کو کې دوی نشي کړی چې پیزه مزر نشو اول خطر
انجینیر سانمیر زهیر د زلزلې له خطرونو په څرنګ ځان ساتو د کتاب مؤلف
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ایران د تهران والی اعلان کړی چې له دې شاره د بیا اسناد افغان کډوالو د استلو دوهم پړاو په همدې اونۍ کې پیل شي. د ایران اسنا خبری آژانس خبر ورکړی چې محمد صادق معتمدیان پرون په یو غونډه کې وویل هیڅ هیواد د غیر قانوني اتباعو موجودیت نه مني. په ورته وخت کې په تهران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وای هلته د بیا اسناد او افغانانو نیول ډیر شوې دي. جزئیات په دې راپور کې
مدنی فعال مرجع چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو له امله یې افغانستان پریښی او اوس مهال په تهران کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوي. وایي په وروستیو ورځو کې په دې ښار کې د افغانانو د جبري اخراج لړۍ تیزه شوې. نوموړي د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وویل چې افغانستان ته بیرته ستنېدل ورته له ستونزو خالي نه دي. په همدې حال کې یو شمېر افغاني کورنۍ چې تازه له ایران افغانستان ته ستنې شوي وایي لا هم په کور دننه له سختو ستونزو سره مخ دي او د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره شپه ورځ خواري کوي. له ایرانه تازه ستون شوی عبدالحمید چې اوسمهال په فاریاب کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
ترور په کور کې اوسېږو خپل کور نه لرو دا هم یوازې څلور دیوالونه دي د آبادۍ نور وسایې نه لرو اوسمهال هېڅ کار او روزګار نه لرم شپه کسیزه کورنۍ لرم حیران یم څه وکړم هر څومره هڅه چې کوم کار راته نه پیدا کېږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د تهران والی اعلان کړی چې د بیا اسناد افغان کډوالو د جبري اخراج دوهم پړاو به روانونه پیلېږي. د ایران اسنا خبری اژانس دوشنبه د سپتمبر 22 خبر ورکړی چې محمد صادق معتمدیان پرون په یو غونډه کې ویل هیڅ هیواد د غیر قانوني اتباعو موجودیت نه مني. په راپور کې د تهران د والی له قوله راغلي چې د روان کال له پیل راهیسې 1.4 میلیون افغان کډوال له ایران ایستل شوي چې په کې یوازې 4,500 له تهران ایستل شوي. نوموړي دا کړی چې د افغان کډوالو له ایستلو په ایران کې له 3000 ډیر درسي خوني خالی شوی او د کورونو کرایې له 13 تر 15 سلنه کمی شوی. که څوم د ایراني چارواکي ویلي چې د افغان کډوالو اخراج لامل شوی چې په ایران کې کاری فرصتونه زیات شي. خو له دې وړاندې یو شمېر ایراني چارواکو ویلي وو د کارګرو د کمښت لامل ان یو شمېر ایراني فابریکې تړل شوی. د تهران والی تیرونه اعلان کړی و چې له ایران د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو به ډیر ژر پیل او په جدي ډول تعقیب شي. دا په داسې حال کې ده چې د روان میلادي کال په پیل کې ایران په دې هیواد کې د میشتو نږدې 2 میلیون افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونه لغوه کړل او د دوی جبري ډیپورټ پیل کړ. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو مرستیال وزیر د روان کال د جولای په 13 په یو خبری کانفرنس کې وویل چې په تیرو 3 میاشتو کې له ایران 1.8 میلیون افغان کډوال راستول شوي. که څه هم دا معلومه نه ده چې په ایران کې څومره افغانان د سرشمیرنې له کارتونو سره په دې هیواد کې ژوند کوي، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی د تیر لمریز کال په 10 میاشت کې د دې هیواد رسنیو ته ویلي وو چې په ایران کې لږ تر لږه 6 میلیونه بهرني باچه ډیری افغانان دی ژوند کوي.
په وروستیو ورځو کې له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی شوی دی. د طالبان حکومت وایي چې یوازې د دوشنبه په ورځ له 10000 ډیر افغان کډوال له ایران او پاکستان په زور ایستل شوي او افغانستان ته ستنېدلي. د طالبانو د بیان ذبیح الله مجاهد دفتر د سیشن بی پورس په یو بیان کې وویل چې له 9500 ډیر کډوال له پاکستان او نږدې 1400 له ایران ستنېدلې دي. د ملګرو ملتو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر په وینا د کال له پیل راهیسې له 6,200 څخه ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته تللي دي. همدارس د کال له پیل ایران د شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوالو د مهاجرت کارتونه باطل کړي او له خپلې خاورې د نږدې 2 میلیونه افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی دی. طالبانو د جولای په 13 ویلي وو چې د کال په لومړیو 3 میاشتو کې 1,300,000 افغانان له ایرانه اخراج شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې اوکراین کولی شي د خپلو اروپایي متحدینو په مرسته له روسیې ټولې نیول شوې سیمې بیرته ونیسي. د ولسمشر ترامپ مخکینی دریځ داسې و چې دواړه لوري روسیا او اوکراین باید د جګړې د پای ته رسولو لپاره له ځینو سیمو سره تیر شي. روسیا دا مهال د اوکراین د مځکې له 500 شاوخوا یوه برخه په واک لري چې پکې د تور سمندر ټاپو وزمه کریمیا هم شامله ده چې په 2014 کال کې په غیر قانوني ډول له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. ولسمشر ترامپ د سیشن بی پورس د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته په خپله وینا کې پر اروپایي متحدینو ژغ وکړ چې له روسیې څخه د تیلو اخیستل ودروي او پر چین او هندې تور پورې کړ چې د مسکو جګړه د روسیې د تیلو د اخیستو له لارې تمویلوي. ترامپ وویل هغه کولی شي د روسیې په وړاندې بندیزونه ولګوي خو که اروپا ورته اقدام ونه کړي وخت ضایع کیږي. تر دې خبرو وروسته ښاغلی ترامپ د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره د غونډې په پیل کې خبریالانو ته وویل چې د ناټو هیوادونه باید هغه روسي الوتکې راوغورځوي چې د ناټو د غړو هیوادو فضا ته ننوځي. وروسته بیا د امریکا ولسمشر په خواله رسنۍ کې ولیکل روسیې له 3.5 کلونو راهیسې بې هدفه جګړه پیل کړې ده. که چیرته یو سم پوځي ځواک وای نو له یوې اونۍ په لنډ وخت کې به یې دا جګړه ګټلې وای. ترامپ ته هم لیکلي دي د اوکراین او روسیې د پوځي او اقتصادي وضعیت له درک کولو وروسته او د هغو اقتصادي ستونزو له لیدو وروسته چې روسیې ته یې رامنځته کړي دي اوکراین د اروپایي اتحادیې په ملاتړ د خپلې بشپړې خاورې د بیرته ترلاسه کولو توان لري. د اوکراین ولسمشر د خبري غونډې پر مهال د ترامپ څرګندونې وستایلې او ویې ویل چې دا ستر بدلون دی او د امریکا ولسمشر ته د اوکراین وضعیت اوس سم روښانه شوی دی. د ترامپ د ټولنیزو رسنیو د څرګندونو په ځواب کې په ملګرو ملتو کې د روسیې د استازي مرستیال دیمیتری پولیانسکي خبریالانو ته وویل هر پیغام ته دومره مه احساسات کیږي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر کایا کلاس وویل چې د ترامپ پلیت کې د بدلون هرکلی کوي او زیاته کړه موږ په دې ډیر خوشاله یو ځکه دا ټول سم ګامونه دي. کلاس بیا وویل چې اروپا باید د روسیې د انرژي له اخیستو لاس واخلي، اوکراین باید جګړه وګټي او دا ټولې هغه خبرې دي چې ترامپ وکړي. ترامپ همدارنګه داسې ښکاره کړه چې د اوکراین پوځي ملاتړ به وکړي. د وویل امریکا به خپلو متحدینو ته وسلې ورکړي چې ناټو یې له خپلې خوښې سره سم وکاروي.
له خبرونو ور اخوا
د سپتمبر په 28مه یو نړیواله ورځ او یو هم په پاکستان کې د پښتنو کلتوري ورځ په دې اړه مطالب لرو. لومړی هم نړیواله ورځ د سپتمبر 28مه د اشاره ژبو نړیواله ورځ. ملګری ملتونه وایي د اشاره ژبو نړیواله ورځ د ژبنی هویت د ساتنې او دغه شان لګڼو لکڼو او ګونګیانو د ملاتړ یو ځانګړی فرصت او فرهنګي رنګارنګي ده. خو په افغانستان کې د دغه معلولیتونو درلودونکو یو شمېر کسانو د کورنۍ غړي او استادان وایي دا مهال د ګڼو نورو ننګونو ترڅنګ دوی له ښوونیزو ستونزو سره مخامخ دي. جزئیات په دې تفصیلي راپور کې.
په افغانستان کې د یو شمېر کڼو او ګونګیانو د کورنۍ غړي او استادان وایي چې دا مهال د ګڼو نورو ننګونو ترڅنګ له ښوونیزو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د اوسېدونکو 14 کلنې سهیلا پلار سخی رحمان ازادي راډیو ته وویل که څه هم نوموړي د اشارې زبې د ځنګړي ښوونیز مرکز د نشټون له امله د نورو ماشومانو په شان په نورمال ښوونځي کې په ډېره سختۍ زده کړې کولې، خو په خبره یې پر زده کړو یې له محدودیت وروسته په کور ناسته او اوس خپل راتلونکي ته خورا اندېښمنه ده. سخی الرحمن وویل چې لسهیلا پراته یوه بله څلور کلنه لور او درې مشران زامن هم ورته معلولیت لري او زیاتوي چې د دوی په ټوله ولسوالۍ کې کوم ځنګړی ښوونیز مرکز نشته او دوی هم د اشاره زبې له ځنګړو زده کړو پاتې دي. د دغه ولایت د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکي او د ښوونځي ښوونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د ورته ستونزې له امله اړ دی د نورو ماشومانو په ګډون هغه ماشومان چې نه اورېدو او د خبرو کولو ستونزه لري ځانګړي ډول انجونې هم تدریس کړي.
پاګم نه پورته شي او نور نشي کولای زده کړو منځ محدودیت بس نور نشي کولای چې مکتب ښوونځي ته راشي. نه 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 په دې ولسوالۍ کې موږ هیڅ داسې مرکز نه لرو چې معلولین ته زده کړه ورکړي، که د اورېدلو دي که د نه اورېدلو دي که دار ډول دي، خو دې مرکزونه په دې ځای کې موږ نه لرو. په دې ورسای حتی زه مطمئن یم چې په یو ولسوالۍ کې په ننګرهار کې نشته د چاپېریال او د دې خپل همزول د دونه زده کړه کوي هم د دونه زده کړه کوي هم د دو چې کم کار کردار کوي دوم بیروس هماغه اجرا کوي ډېرې دي په ټولنه کې. بیا کچرته دا پدی معنی ونه پویږي په اشاره مانی په مکمل توګه دا بیا رسته د کورنۍ مشکلات ورته غاړي کیږي. لکه شته موږ سره وسواده کو د کورنۍ ټول سرپرستی ور په غاړه شي، بیا نشي کولی مزدوري کار کیسه بیا هیڅ کولی نشي. کچرته دا مرکزونه په اشاره مانی پویږي بیا هر څه کولی شي خپل کار کیسه هر څه کولی.
دا یوازې د انجونو خبره نه ده بلکې د یادو معلولیتونو درلودونکو هلکان هم ورته ستونزو سره مخ دي. د کابل ښار اوسیدونکو او د نهم ټولګي زده کوونکو شاهد الله چې په ژبه ګونګای او خبرې نسی کولای ورورې رحیم الله ازادي راډیو سره خبرو کې د دستونزو په اړه وویل. دا شکایتونه داسې مهال دي چې نن د سپتمبر 23 د اشاروي ژبو نړیواله ورځ ده او دا ورځ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې نمانځل کیږي. ملګرو ملتونو د دې ورځې په اړه په خپله ویبپاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې دا ورځ د ټولو هغو معلولینو چې د خبرو کولو او نه اورېدو ستونزه لري د برابرۍ د ډاډمنولو لپاره نمانځي. دغه شان لاسته راوړنې او ننګونې مشخصوي تر څو دا معلولیت لرونکي داسې هدف ته ورسوي چې د نړۍ په هر ځای کې په اشاره خبرې وکړای شي. د دغه سازمان په باور د اشاره ژبو نړیواله ورځ د ژبني هویت او ساتنې او دغه شان د کڼو او ګونګیانو د ملاتړ یو ځانګړی فرصت او فرهنګي رنګارنګي ده. ملګري ملتونه په خپل بیان کې زیاتوي د اشاره ژبو له حقونو پرته بشري حقونه معنا نه لري. ټول خلک د زیږون له مهاله د بشري حقونو لپاره ذاتي حق لري. د کڼو یا هغو کسانو چې د نه اورېدو ستونزه لري نړیوال فدراسیون WFT د معلوماتو له مخې په ټوله نړۍ کې 100 میلیونه ډېر کاڼه شته چې 80% یې ډېرې په پرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي. دا فدراسیون وایي په ټولیز ډول په ټوله نړۍ کې دا معلولین له 300 ډېرې او بېلابېلې اشاره یي ژبې کاروي، خو د دې ژبې څرنګوالی او د نورو ژبو په پرتله یې توپیر په څه کې دی؟ د کندهار ولایت اوسیدونکي او د اشاره یي ژبې استاد سید رحمان ازادي راډیو ته وویل.
د اشاري چې په فارا خپل کاپسونه لري دا هم خپل ګرامر لري زموږ د ګرامر نو دلې دا څه اطلاع دي صدا چې لاخ په ځان ته ګرامر لري د تصویر په شکل سره دي کړي تصویر کې یو حرکات سوې لاندې د دې د فارا لاندې لغات په نشه سوې دي خاص حرکات سره هر دغه ځنی حرکات په چپ لاس کې ځنی پر ست لاس کې ځنی د دواړو لاسونو حرکات شته کې په یو مربع شکل کې د یو انسان د سینې پر برابر باندې د هغه د سر تر چتر پورې دغه صحیح څه خموش په چوکاټ کې هم ساده یو مربع په شکل سره موږ اشاره کوو. مکمل ټول تمرکز مو د لاسونو پر حرکات باندې د دې حرکات په ذهن کې نیسو.
ملګرو ملتونو ټینګار کړای چې اشاره یې زبې په بشپړ توګه پر مختللې طبي زبې دي چې په جوړښتي ډول له شفاهي زبو سره توپیر لري. دغه سازمان ټینګار کړای چې د ملګریت لرونکو کسانو د حقونو کنوانسیون اشاره یي ژبې په رسمیت پیژني او په ټکو یې د دې کنوانسیون غړي هیوادونه باید د اشاره یي ژبو زده کړو ته زمینه برابره او د معلولیت لرونکو ځبني هویت ته وده ورکړي. هغه څه چې د معلولینو د حقونو ځینې افغان فعالین هم غوښتنه کوي. د معلولینو او بشري حقونو یوې فعالې مرسي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل. وضعیت خیلی افغانستان
هم قسمه کې بالای دیگه دختر خانمایی که اونا نتونستن بالاتر از سن 6 مکتب را ادامه بدن.
د افغانستان کې لښ پګم ټولګیو پورتن جنې تعلیم
نشي کولای دی وضعیت معلولین چې نه تر ټولو ډېر زیان کړي کړی دي ځکه دوی یو ځانګړی قشر دی چې د نورو نجونو په شان آنلاین زده کړې نشي کولای او پرته له اشاري ژبې ټولنه کې له نور خلکو سره خبرې نشي کولای ځکه دوی له هغو فرصتونو نشي برخمن کېدی چې نور نجونې لرلی شي ځکه دوی ځانګړو زده کړو ته اړتیا لري دغه شان د طالبانو پر اتګ د نارینه معلولینو لپاره چې د اورېدو ستونزه لري هم د ښوونیزو مرکزونو نشتون او کافي فرصتونو نه برابرولو دوی واقعا د ناورین سره مخ کړی دي.
میرمن مرزیا غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه دې زر تر زره د افغان معلولینو په ځانګړي ډول کڼو او ګونګیانو وضعیت ته پاملرنه وکړي او د زده کړو په ګډون ورته د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې برابرې کړي. کنه نو په خبره یې دوی به پر رواني ناروغیو اخته سي. دا چې په افغانستان کې په کوم شمیر سره کڼه او ګونګیان موجود دي او دغه شان د مرکزو یو کسانو د غوښتنو او اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت د کار ټولنیزو شاهدانو او معلولینو چارو وزارت ویان سمیع الرحمن ابراهیمی، د دوی د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ په لومړي ځل په 2018 کال کې د ډسمبر په 19 د اشاره ژبو نړیواله ورځ تصویب کړه او بیا وروسته د سپتمبر 23 د دې ژبو د نړیوالې ورځې په نوم ځکه ونوموله چې د کڼو یا ګونګیانو د بشري حقونو په بشپړ ډول کې د اشاره ژبو اهمیت په اړه پوهاوی لوړ کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدری اعتذار ته سره حال کې
د سیانګالو شخ
کونډه خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې یو ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په پاکستان کې د پښتنو کلتوري ورځ هر کال د سپتمبر په 23 نیټه لمانځل کیږي. دا ورځ په 2015 کال کې د کوټې په نړیوال پښتو کانفرنس کې د پښتنو مشرانو او پوهانو لخوا د پښتني کلتور د ترویج او پیژندنې لپاره ټاکل شوې ده. د دې ورځې لمانځل د پښتنو د کلتور، ژبې، دودونو او ارزښتونو د ساتنې او پراختیا لپاره یو مهم هڅه بلل شوې ده. په دې ورځ په بیلابیلو ښارونو لکه پېښور، کوټه د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد او ستر ښار کراچۍ کې د پښتني کلتور د ترویج لپاره بیلابیلې غونډې جوړې شي. په کوټه کې د دې ورځې د لمانځلو غونډې ته د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال صمد شبنم ورغله.
په کوټه کې د ټنګ ټکور ولسی، کلتوري او ادبي غونډې تر سره شوې. د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند لخوا د کوټ ښاروالۍ انګړ کې جوړ شوی میلې محل د یاد ګوند مشر خوشحال خان کاکړ مشالې ډوتا وویل
اصل خبره دا د کلتور خو ساده روز د هر روز د ځوان سره تړلې شي. د ستا زبا، ستا خوونه، دو دستورونه، ناستې، ولاړې، خوراکونه، هر څه ستا د کلتور سره، سیاست تا کې ستا د کلتور سره تړلې شي. د ستا د ځوان برخه وي. خدارنګ روز مالدل ډېر لوی اهمیت لري. دا یو استاد د کام یوالش کار کوي. دا او جهان ته یو ډېر شو پیغام مور کوي او دشمن ته پیغام مور کوي او دوست ته پیغام مور کوي. نو د دې ورځې یو ډېر لوی اهمیت دی او پښتانه چې دا ورځ منځل شروع کړي دا نو موږ په ګټه پوسیو او تاوانونه چې موږ کام وړي دي دا رقم سیوي.
کلتوري میلو ته د پښتنو ګڼ کلتوري توکي راوړل سیوي چې برخوانو ننداره کوله. د کوټ ښاروالۍ انګړ کې جوړ شوی میلې محل یو برخوال محمد یونس مشال روتا وویل
د لیما خپل ماشومان چې ما کښنی بچان دي هغه مې راوستل دي او مختلف ځوانان خپل بچان د لی راوستل دي. د لیما په خپل بچانو باندې چې هغه ځینې داسې شانو چې ما خپل نه پیژندو د پلارو د نیکونو څخه د ټیم شانو چې پاکې ګډوا بدنۍ دا غړک موږ ورته وایو. دوی ته چې موږ ښکاره کړو دوی ډېر خوشحاله شو ماشومان چې د خپل
د ځوانانو پښتني جامې په غاړه او پښتني خوراکونه کول. ګڼو برخوالو خپل ماشومان هم دې میلې ته د ځان سره راوستلي وو. د کوټ ښاروالۍ انګړ میلې ته راغلي یوې 12 کلنې ماشومې ګلمینې مشالډو ته وویل
دا کلچر دې د زما ول وا دې دا زم راغلی ما ډېر ښه خوند یو کوي هر شی مې ولیدې غړي کې منګیا راشم پخواني کمیسان ما ډېر ښه شیان ولیدل ښه خوند یو کوي ډېر شیان مې ولیدل خوند یو کوي موږ نه کګار ما پلار دا
د پښتنو کلتوري ورځ په لومړي ځل د پښتو اکیډمي کوټه لخوا په 2015 کال کې د یو نړیوال کانفرنس پر مهال اعلان شوه چې اوس هر کال د سپتمبر په 23 لمانځل کیږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
آزادی میلمه
د آزادی میلمه د ځنګړو مرکو لړۍ ته خراغلست د دې خبرونه کوربه احمد تکلیم. درنو اوریدونکو، عبید الله وردک په نیویارک ایالت کې ژوند کوي، افغان دی او په امریکا کې په څیړنیزو کارونو بوخت دی. ښاغلی وردک د نیویارک په یو پوهنتون کې د ریاضي استاد دی او مخکې هم په افغانستان کې په همدې دنده پاتې شوی، یعنی د پوهنتون استاد پاتې شوی. له ډاکټر وردک څخه د ده د زده کړو، کار، ورځني ژوند او د ټولنیزو فعالیتونو په اړه په دې ځانګړې مرکه کې پوښتنې کوو. د مرکې اورېدو ته راسره اوسئ. د دې مرکې په پیل کې له میلمه هیله کوم چې تاسو ته په خپله ځان، په خپله ژبه، په خپله کلماتو باندې ځان تاسو ته دروپېژني. وردک صاحب، مهرباني وکړئ.
سلامونه او احترام جناب تکل صاحب تاسو ته او د تاسو ټول قدر منو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول د صحت په جامو باندې پټ وي. د ما نوم عبید الله وردک دی او زه د وردګ ولایت د ټول سوالی کې ځکېدلی یم او خپلې لومړنۍ زده کړې مې هلته د غازي محمد جان خان په ښوونځي یا لیسه کې ترسره کړې دي تر لسم ټولګي پورې. وروسته کابل د غازي لیسې څخه فارغ شوی یم. لیسانس زده کړې مې پوهنتون هم په افغانستان کې کابل پوهنتون کې لوستی ده. 2012 کې له ساينس پوهنځي د ریاضي څانګې څخه فارغ شوم او بیا عمل ته په ساينس پوهنځي کې مې د استاد پایس باندې دنده پیل کړه. وروسته له هغې نه مې د سکالرشپونو څخه په استفادې ماسټري او ورپسې د دکترا برخې زده کړې هم په هند کې تکمیل کړې او د دندې لپاره اوس په امریکا کې دلته د یو پوهنتون سره همکاري لرم.
څومره وخت کېږي چې په امریکا کې اوسئ؟
په امریکا کې خو د ما ډېر وخت نه کېږي، تقریبا یو کال او څو میاشتې کېږي. نو زه د 2014 کال د شروع څخه تقریبا دلته له یو پوهنتون سره مې دندو ته لکه اپلای کړه او یا مې غوښتنلیک ورته لېږلی و. نو وروسته له د دوی له اداري پروسې له ازموینو څخه دوی زه د دې وړ وبللم چې راشم دلته او دې پوهنتون کې تدریس وکړم او خپل څېړنیز کارونه پر مخ باندې یوسم. نو د تیر کال راهیسې تقریبا دا مې څلورم سمستر کېږي چې زه لګیا یم او په ریاضي په برخه کې هم تدریس کوم او هم خپل څېړنیز کارونه پر مخ وړم.
نو ډاکټر صاحب، ستاسو د کار او فعالیتونو په باب وړاندې په خبرونه کې په دې مرکه کې نورې خبرې هم وکړو، خو یوه پوښتنه چې یا یوه خبره چې دلته ماته په زړه پورې ښکاره شوه، هغه دا ده چې هر څوک له افغانستان یا بل ځای نه وغواړي چې په متحدو ایالاتونو کې د یو پوست د استادۍ یا هر پوست چې هلته د مهارتونو کمی احساسېږي، که وغواړي چې هغه پوست ته ځان کاندید کړي یا ورشي په دنده کار وکړي، دا امکان شته منل کېږي بې له کوم خنډ او ځنډ نه؟
لکه تاسو چې پوهیږئ په امریکا کې او په ټوله نوره نړۍ کې په ډیری پرمختللو هیوادونو کې د بیلابیلو بستونو لپاره دوی خپل هغه تخنیکي او مسلکي شرایط لري. هر هغه څوک چې هغه شرایط پوره کړي نو هغوی کولی شي چې د دندې لپاره دغه هیوادونو ته ولاړ شي یا راشي او هلته خپله دنده وکړي. له بده مرغه په افغانستان کې معمول رواج او فکر دغه دی چې هر څوک چې له پوهنتون نه فارغېږي هغوی باید په یوه دولتي اداره کې کار وکړي او ټول سترګې رسمي ادارو ته نیول شوي وي چې باید دنده ورته ورکړي. نو په نورو نړۍ کې که تاسو وګورئ، نه تنها افغانستان کې، دغه شاوخوا کوم هیوادونه چې دي، پاکستان، هند، ایران او بنګلادیش یا نور دغه هیوادونه چې په جنوبي آسیا هیوادونه دي، او موږ فکر کړو چې یعنی په ځینو برخو کې خصوصا د زده کړو په برخو کې تر یو حده پورې دوی سره د مقایسې وړ یو. نو د دغه ټولو هیوادونو څخه هر کال بزرګونو کسان د دندې لپاره امریکا ته او نورو پرمختللو هیوادونو ته ځي. نو د افغانستان هم دا امکان لري که یو څوک زحمت وباسي، خصوصا یو څه د انګلیسي ژبې زده کړې ته یا بلې نړیوالې ژبې زده کړې ته اړتیا ده. او نن ورځ لکه تاسو چې پوهیږئ چې ټوله نړۍ د یو وړه کلي په شکل باندې ده، نو د زده کړو چانسونه او د زده کړو لارې چارې ډېرې زیاتې دي. او یو بل تغییر چې دی یا یو څه چې زه وینم چې هغه معمولا چې کله موږ خپله په افغانستان کې و هغه هم داسې فکر نه کړل چې داسې به وي، هغه دا دی چې ډېری خلک اوس لکه رسمي زده کړو ته دومره زیات فکر او دومره زیات پاملرنه نه ورته کوله.
ستاسو مقصد په افغانستان کې دی که په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو؟
په افغانستان کې هم په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو کې. زما مطلب دا و چې یعنې د یو کار لپاره حتمي نه ده چې تاسو د ماستري ولرئ، تاسو د دکترا ولرئ. هغه اړین کوم مسلکونه چې دي او مسلکي مهارتونه چې دي هغه ډېر زیات اړین دي. او له نیکه مرغه دغه ډېری مسلکي مهارتونه اوس موږ کولی شو چې په افغانستان کې هم حاصل کړو، یعنې آنلاین ډول باندې ډېری کورسونه شته دي هغه تعقیب شي، او خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې. نو افغان ځوانان نور هم کولای شي چې په امریکا کې او په نورو هیوادونو کې دندې ترلاسه کړي او یا په آنلاین شکل باندې دندې ترسره کړي.
مننه. د خپل کار په باب راته ووایاست. استادي د پوهنتون څه ډول یو کار دی؟ یو خوږ په زړه پورې کار دی او که ستړی کوي مو؟ تاسو ستړی کیږئ او که خوند ترې اخلئ؟
جناب دکل صاحب، دا په ډېرو خلکو لکه هغه شخصي علاقه پورې به اړه لري. اما د ما خپل فکر داسې و، هغه لږ به شاته ولاړ شم چې اورېدونکو ته یې هغه کیسه جالبه شي. نو زه چې کله په اووم ټولګي کې وم په خپل کلي کې یا په ښوونځي کې، نو هلته د ما د ریاضي سره ډېره زیاته علاقه وه. د ریاضي بېلابېلې پوښتنې به ما حل کولې او نورو ټولګیوالو سره به ما په دغه برخه کې کومک کړ. په څنګ دو کې کلي کې ما سره مثلا خپل ورور مې چې وه، یا نور د کاکا زمان او نور کلیوال چې و، د هغو سره به ما په مختلفو وختونو کې د ریاضي په برخه کې یا د نورو مضمونونو په برخه کې کومک کړ. هغه کسان چې مثلا استادي کوي او علاقه ورسره لري، نو دا یو ډېر ځانګړی احساس دی چې ته کله یو شی زده وي هغه یو چاته ور وښیې، نو ته ذهنن یا دفتن د هغه له مخ نه او د هغه له قوارې نه او د هغه له انداز نه ته پوهېږې چې هغو دغه خبره او یا دغه ټکی واخیسته او دا یو ښه احساس وي. نو بیا زه چې کله راغلم کابل ته پوهنتون کې هم چې زه وم، نو د ما ډېره علاقه د ریاضي سره وه او د دې له څنګه د استادي سره. نو پوهنتون کې هم دغه لړۍ جریان درلود چې ما به له خپلو ټولګیوالو سره په بېلابېلو مضمونونو کې مرسته کړله او دغه مرستې نه ما لکه یو ښه احساس درلودلی شوی. نو زه په خپله د دې سره علاقه لرم. او بل دلته چې دی یا په دغه ډېری هېوادونو کې اوس د تدریس او د نور څېړنیز کار ترمنځ یو ښه توازن شته دی. و بالکل چې یعنې ټوله ورځ هم تدریس نه وي، نو مشخص وختونه د استاد رواني حالت ته یا د هغه انرژي ته په کتلو سره، نو داسې درسي ساعتونه ورته په نظر کې نیول کېږي چې هغه د ستړیا احساس ونه کړي او کومه علاقه چې د تدریس سره لري هغه ته ادامه ورکړي. نو زه خپله له تدریس سره خوشحاله وم او ښه احساس را کوي چې کله د پوهېږم چې څه شی چې زما زده و هغه مې نورو خلکو ته ښه ډول باندې انتقال کړ.
د خپلو تحقیقي څېړنو او کارونو په باب راته ووایاست، څه کوئ؟ په کومو برخو کې مو تحقیق کړی؟ یوازې په همدا ریاضي متمرکز یاست او که په نورو علمي برخو کې هم تحقیقات کوئ تاسو؟
د ما ډېر کارونه چې دي، نو د تدقیقي ریاضي په برخه کې دي. زه د ریاضي برخې تدقیقات او مشخصه برخه ده د ګراف تیوري یا مجزا ریاضي په نامه باندې ده، د هغوی تدقیقات څه ګورم د کمپیوټر ساینس په برخه کې. او په کمپیوټر ساینس کې مشخصا یو څانګه ده چې نن سبا ډېر زیات شهرت لري، د کریپټوګرافي یا د سایبر سیکیورټي یا د شبکو یا آنلاین د معلوماتو امنیت چې ده او د معلوماتو خوندیتوب چې ده. د دغه لپاره د سیستمونو او بېلابېلو شبکو رامنځته کولو په برخه کې نو د ما ډېر علمي کار شته. هغه په کمپیوټر ساينس او د ریاضي په دواړو ترمنځ د یک لایک نور هم په عام اصطلاح باندې ورته د ریاضي عملی برخه په کمپیوټر ساينس کې په دې باندې ډېر فوکس وي او دغه لکه علمي برخه ده او په ټولنیز لحاظ باندې زه ډېر وخت کوشش کړم چې په ټولنیزو رسنیو کې یا د نورو رسنیو له لارې څه شی چې د مازده وي او فکر کړم چې د ټولنې په ګټه دي هغه ولیکم نشر کړم له خلکو سره شریک کړم هغه که د بېلابېلو بورسونو په هکله معلومات وي یا هم د زده کړو نور کوم چانسونه دي او اسانتیاوي دي نو کوشش کړم هغه هم له نورو خلکو سره شریک کړم یعنې دا هم د ما دغه د ورځني ژوند یا د ټولنیز فعالیتونو یوه برخه ده اما علمي فعالیتونه ډېر په ریاضیاتو او د هغې تطبیق په کمپیوټر ساینس کې په دغه باندې راڅرخي.
ډاکټر صاحب وردک، تاسو په افغانستان کې هم تدریس کړئ په پوهنتون کې او په متحده ایالاتونو کې هم د اوس په تدریس باندې بوخت یاست، په افغانستان کې د درس تجربه ستاسو له امریکا سره څومره متفاوت دي، څنګه مقایسه کوئ؟ ځینې خلک په دا عامه اصطلاح چې په یو ځای کې خلک عامیانه خبرې کوي نو وایي چې موږ سل کاله له امریکا نه وروسته پاتې یو، نو دغه عامیانه ادعا په رښتیا همدومره یعنی د زمونږ توپیر هم دومره دی له لویدیځ سره له پرمختللو هیوادونو سره موږ دومره وروسته پاتې یو؟
دغه مقایسه اگر چې یو څه سخته ده خو د مقایسې لپاره یا د پرتلې لپاره مخکې له مخکې نه ځینې معیارونه باید واضح شي، که نه چې موږ د کوم معیار پر اساس باندې دغه پرتله کړو چې موږ له لویدیځ نه یا له نورو هیوادونو نه دومره پاس پاتې یو. که چېرته مقایسه د سیستمونو وشي یا د نظامونو وشي، هدف مې هغه اداري او علمي سیستم یا نظام ده چې په افغانستان کې په پوهنتونونو کې او په نورو علمي کړیو کې حاکم دی، نو داسې ویلی شو طبعا چې افغانستان ډېر په شا پاتې دی تر اوسه پورې، هلته د څېړنې او تحقیق رواج او فرهنګ بالکل نشته دی. تاسو وینئ چې په افغانستان کې حتی د حکومت یا د یو نظام په کچه باندې چې کومې پالیسۍ جوړېږي څه اوس او څه مخکې هم چې وي د هغوی لپاره یو منظم تحقیق یا څېړنه نه کوي. دلته چې زه څه شی ګورم هغه دا دی که یو ډېر وړ قدم هم څوک اخلي نو باید مخکې له مخکې نه د هغو په باره کې پوره څېړنه وشي او یو ریسرچ باید شوی وي، د هغه ریسرچ د نتایجو پر اساس باندې یو نوی قدم واخیستل شي، چې دا په افغانستان کې ډېری وخت نشته دی. کله کله ځینې کارونه وشي خو وروسته له 15 کالونو یا 10 کالونو نتیجه معلومه شي چې هغه څه نه وه کومه چې ترېنه تمه کېدله. نور په مجموع کې د تدریس هغه فرهنګ ډېر زیات بدل دی. دلته د ټولو محصلینو او یا د علمي ادارو او د پوهنتونونو ډېر زیات تمرکز په زده کوونکو یا په محصلینو باندې دی. ټول فکر په دې باندې کېږي چې موږ څنګه کړلی شو چې محصل یو ښه خاطه
ډاکټر صاحب په همدې مسله کې وبخې چې زه ستاسو خبرې پرې کوم. تاسو چې وایئ چې په محصل باندې متمرکز دی سیستم د زده کړې د امریکا، مطلب مو همدا دی چې یعنی ټول تمرکز په محصل دی نه په استاد، همداسې یو شی دی؟
داسې نه چې ټول تمرکز په محصل دی، خو که په استاد هم تمرکز کېږي نو د هغه نتیجه باید د محصل لپاره یو ښه نتیجه وي، مثبته وي. او دغه لیبرال هغه تعریف په افغانستان کې دنه وخت د لیبرال نه کوي، شاید خلک متفاوت وي دغه لیبرال زده کړو نه، خو دلته لکه تاسو شو ویل مطلب دا دی چې یو محصل آزاد پرېښودل کېږي چې د خپل ژوند د خپل تحصیلي څانګې د خپل راتلونکي کریر یا د راتلونکي کاري برخې لپاره په خپله باندې تصمیم ونیسي. نو دا خپله د دې سبب کېږي چې په محصلینو کې فوق العاده خلاقیت رامنځته شي. تاسو وینئ چې که وګورئ مثلا په امریکا کې چې په تېر یو کال کې څومره نوې کمپنۍ د نویو ځوانانو له خوا نه ایجادېږي او څومره کاري اسانتیاوې یا د کارموندنې په برخه کې هغوی څومره خلاقیت لري، نو دا د نورو نړۍ سره هېڅ مقایسې وړ نه دي. که چېرته افغانستان موږ مقایسه کړو دې ځای سره، نو سره د چاته نور شرایط هم باید په نظر کې ونیول شي. خو زموږ ځوانان په مجموع کې یعنې زما په شمول دم چې کله هلته ومه تر اوسه پورې د موږ د خلاقیت اندازه هومره لوړه نه ده لکه دلته یا په نورو هېوادونو کې چې د محصلینو یا د ځوانانو ده. لکه ما چې اول یادونه وکړله، د موږ ځوانانو ټول فکر په دې باندې دی چې د پوهنتون نه کله فارغېږي باید په یوه اداره کې مقرر شي سره دوی چې د ځوانان خپل مسالم حق دی باید چې د زمينه ورته برابر شي او شرایط برابر دي باید ادارو کې ورته کار ورکړ شي اما د ځوانان سره دغه فکر ډیر زیات کم دی چې څنګه مقرله شو چې په خپل باندې ځان ته کار ایجاد کړو د بیلګې په ډول خپل په افغانستان کې که افغانستان کې نوې موږ څنګه کړلای شو چې ځانونه د کار د سیمه ییز یا نړیوال مارکیټ سره عیار کړو که یو څوک نشي کولای چې ځان ته په افغانستان کې دنده پیدا کړي هغه باید وکړلی شي چې ځان ته په متحده عربي اماراتو کې په دوبۍ کې په سعودي کې اروپا کې یا امریکا کې او په نورو هیوادونو کې ځان ته دنده پیدا کړي
په نورو هیوادونو کې دا زموږ په ګاونډیو هیوادونو یا د سیمې په هیوادونو کې په ځوانانو کې او په فارغانو کې د ښوونځیو د پوهنتونونو دغه وړتیا شته فکر کوي کله چې مقایسه کوي له افغان ځوانانو سره پاکستان په نظر کې ونیسي هند عربي هیوادونه
بالکل هغوی کې دا وړتیا شته د موږ وینو د کال د هند نه یعنی یوازې امریکا ته تقریبا څه باندې 2 لک کسان د دندو لپاره راځي هر کال هغوی د مسلکي دندو لپاره راځي او کوم کسان چې خپل په هند کې کار کوي لکه ما د زده کړې یوه برخه په هند کې هم تیره کړې ده نو کوم کسان چې خپل په هند کې کار کوي هغوی هم کارونه یې په حکومتي ادارو باندې متمرکز نه دي هغوی په هند کې داسې کمپنۍ او داسې ادارې رامنځته کړي دي چې له هند نه هغوی امریکا ته اروپا ته او نورو هیوادونو ته خپل خدمات وړاندې کوي نو دغه شی په افغانانو کې چې دی په مجموع کې په ځوانانو کې کم دی موږ له پاکستان نه وینو چې ډېر زیات محصلین او ځوانان هر کال انګلستان ته اروپا ته او امریکا ته روان دي نیپال هم په همدې شکل بنګلادش چې په افغانستان کې معمولا د ځوانانو ترمنځ په عامه اصطلاح باندې یو ډېر وروسته پاتې هیواد په شکل باندې ورته کتل کېږي اما موږ ډېر زیات کسان دلته په امریکا کې د بنګلادش لرو چې هغوی د کار لپاره دلته راځي او کاري هم خپلو مسلکي زده کړو پر اساس دی چې په بنګلادش کې کړي دي همدا ډول ډېر زیاتې کمپنۍ موږ په بنګلادش کې لرو چې هغه خپل خدمات په نور نړۍ کې وړاندې کوي نو دا چې دی په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ دا یو کم یوه کمی ده او دوی علت هم تر ډېره پورې د موږ پوهنتونونو او تحصیلي کړیو ته ورګرځي چې موږ نشو کولی یا نه یو توانېدلی چې ځوانان په هغسې روحیه باندې وروزو یا په هغه ظرفیتونو باندې وروزو چې هغوی له افغانستان نه بهر په نورو هیوادونو کې د دندې او یا د بېلابېلو کمپنیو او د تشبثاتو د ایجاد حوصله او وړتیا ولري
اما ډاکټر صاحب دا مه هیروي چې په افغانستان کې په تیرو نږدې 500 کلونو کې په منظم ډول رژیمونه بدلیږي او تعلیمي سیستمونه ورسره بدلیږي هر څوک راځي د خپلې ایدیولوژۍ مطابق درسي نصاب بدلوي یعنی علم او زده کړه او تحصیل هغه لازمه خپلواکي یا ازادي نه لري په افغانستان کې
زه تاسو د خبرې سره موافق یم مالکه اول چې وویل چې په دې کې ټول ځوانان ملامت نه دي یعنی دغه وضعیت په افغانستان کې دغسې راغلی دی چې په نتیجه کې یې دغه کمی موږ ته راپېښه ده اما په ټوله کې یعنی د افغانستان کوم سیستم چې اوس روان دی یا په تېرو 40 کلونو کې یا له هغې نه مخکې چې تاسو یاد کړ څه روان و د هغې دغه ضررونه کوم چې ما یاد کړل هغه د موږ خلکو ته رسېدلی دي چې له بده مرغه موږ نن له پوهنتونه فارغېږو خو د دندې د موندلو وړتیا نه لرو نو په دې کې طبعا زه نه وایم چې دا ټول د ځوانانو مشکل دی ما پخپله همدغه دوره تېره کړې ده نو دغه ټول سیستم مشکل دی په افغانستان کې څومره سیستم دی او د دې کې حکومتي ادارې خلک او د زده کړو کوم سیستم چې روان دی دا ټول په دې کې شامل دی زه غواړم یو بل موضوع ته اشاره وکړم موږ به په افغانستان کې ډیری وخت اورېدل چې چې ویل کېدل به چې تعلیم او تحصیل یا زده کړې د دې لپاره نه دي چې تاسو ورباندې دنده ترلاسه کړئ دا خبره ظاهرا ډېره ښه خبره وه او دا خبره زه په امریکا کې یا په هند کې په دغه ځایونو کې م اورېدلې ده اما په درې واړو هیوادونو کې دغه تعبیر چې ده یو څه متفاوت ده یا کوم تفسیر چې د دې جملې نه کېږي متفاوت ده په افغانستان کې د دې جملې نه به معمولا نتیجه دا وه چې یعنې تاسو تعلیم او تحصیل وکړئ که چا دنده هم در نه کړله نو دا ډېره ستونزمنه خبره نه ده چې دا هم یو ښه ټکی دی اما په هند او امریکا کې د دې خبرې نه مطلب دا و چې تاسو تعلیم د دندې لپاره مه کړئ یعنې چې کله تاسو دغه کومه رشته چې لولئ چې له دې فارغېږئ دنده د تاسو لپاره حتمي ده
او یعنې ته خپل علم پوره کړه دنده در پسې راځي
دنده د پسرادی ته به له دنده نه بغیر د نور خلاق کارونو ورتیا ولري او د غیر لپاره باید فکر وکړي. ان دلته په امریکا کې چې یو محصل زده کړه کوي لري سره د تشویش نه وي چې سبا فارغ شم یا دومره ماش به ولرم چې خپل کورنۍ وساتلی شم او که نه، لکه په افغانستان کې دا تشویش دی. نو دوی ټول په دې باندې پوهېږي چې دا دنده به حتما پیدا کېږي، اما زه د دې نه باید یو قدم مخکې ولاړ شم. زه باید ډېر نور داسې کارونه وکړم چې هغه د دغه عادي دندو نه یو قدم وړاندې وي. نو که تاسو دغه د ډېرو مشهورو کمپنیانو تاریخ چا ولولئ، نو د ډېرو عادي کسانو له خوا نه پیل شوي دي، اما د دوی د فکر پر اساس باندې ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. که یو مثال که چېرته وړاندې کړم، فیسبوک که چېرته زموږ ځوانان د فیسبوک هغه تاریخچه ولولي چې څنګه په 2004 کال کې رامنځته شو او نن د هغو عاید او یا د هغو لاسته راوړنې وګوري، نو دا یعنې که زموږ یو ځوان ته ووایي شاید دې حقته باندې فکر هم ونه کړي یا تصور هم ونه کړي چې دومره ښه نتیجه به په لاس راځي. نو دا ټول دپاره ځای دی د سیستم د مثبت ټکو برخه ده. او افغانستان کې لکه تاسو چې وویل د هغه تغییرات چې تیرو 500 کلونه کې روان دي، د دې ټولو نتیجه همدغه ده چې زموږ ځوانان او یا زموږ ټول خلک مجموع کې په دغه بد وضعیت کې پاتې
ډېره زیاته مننه. اوس نو تقریبا ډاکټر صاحب د مرکې په وروستیو برخو کې یو څو شېبې پاتې دي، لنډ لنډ ځوابونه که لطفا راکړئ. د خپل شخصي ژوند په باب غواړم تاسو ما پوښتئ، په کوم کال کې زیږیدلی یاست؟ عمر مو څومره دی؟
زه په 1902 یا 1903 کال کې زیږیدلی یم او اوس نو مې عمر 10 کال.
ډېر اله. او واده مو کړی که مجرد یاست تر اوسه پورې؟
واده مې کړی ده او واده مې افغانستان کې کړی او یو ځای لرم.
کورنۍ مو دلته در سره ده؟
هو، کورنۍ مې را سره ده دلته، ماشومان مې دلته را سره
دي. یو ځای لرې؟ د ځای د څومره عمر دی تر اوسه پورې؟ یعنی په دې عمر کې دی چې درس وایي، هغه تمایل د د ریاضي سره مینه لري، حساب او شمیر د و سره علاقه لري، او لکه ما غوندې خوان نه ورکوي ریاضي؟
ما چې دا شریکه کړم که نه، خو دا اوس د زوی مې نوم یې عثمان دی، محمد عثمان، او د اوو کاله دی.
نام خدا.
او نه پوهېږم چې مثبت دی که منفي. خو په چې کله بېکار وي، یعنی لوبې هم نه کوي او ښوونځي ته هم نه وي تللی، نو ما ته را شي او کتابچه او قلم ورسره وي، نو وایي چې دلته ما ته د ریاضي سوالونه ولیکه. نو زه بیا د ریاضي سوالونه ورته لیکم، لکه جمع، تفریق او دا شیان ورته لیکم او ورته ناست وي، دا بیا حل کوي. یعنی د ده یو د ډېرو ښو سرګرمیو نه دا ده چې هغه د ریاضي سوالونه باید حل کړي. زه نه پوهېږم د ریاضي سره علاقه میراثي ده او یا دا ده چې زه کور کې لګیا وم، یعنی کله چې زه کار کوم د ریاضي سره مې سره کار وي، نو دا هم همدغه علاقه اخیستې ده د ریاضي سره. تر اوسه پورې خو یعنی ښه دی، ورسره جوړ دی که وروسته ترېنه پښېمانه نه شي.
او تاسو چې کله ماشوم وي، تر اوسه پورې چې ذهن مو کار کوي او حافظه مو کار کوي او په یاد مو دي، همدغسې یو علاقه وه که نه؟
هو، زده چې ماشوم زما د ریاضي سره ډېره زیاته علاقه وه. یو علت یې دا و چې په کلي کې یا په ښوونځي کې په ریاضي سوالونه چل کېدل، نو هلته به داسې یو نسبي رقابت دې په اساس باندې رامنځته کېده. یعنې چې کله موږ ریاضي مثلا د پښتو له لوست سره یا د ټولنیزو علومو له کوم کتاب سره مقایسه کړو، نو هلته داسې د رقابت په ډېره زمینه په هغه درسي ساعتونو کې نه وه. اما په ریاضي کې د نسبي رقابت زمینه برابرېدله. یعنې لکه یو ښوونکي یا یو استاد به د تختې په سر باندې یو سوال ولیکه، نو ویل به چې څوک به یې زر حل کړي. زما دغه شي سره ډېره علاقه وه، نو هغه سوال به ما حل کوه او د مې استاد ته وښوده چې دا ما حل کړی ده. نو زه فکر کړم چې همدغه ورو ورو باعث دې شول چې د ما د ریاضي سره له وړکتوب نه علاقه ډېره وي.
دغه عمر چې ستاسو زوی عثمان جان، تاسو چې دغه عمر کې وی، هم دومره علاقه وه لکه عثمان جان یې چې لري، لکه ستاسو زوی یې چې لري؟
زه فکر کړم چې تقریبا هم دغه وضعیت و. د ما هم لکه د ما داسې په یاد کېږي چې یعنی د موږ په کلي کې نور ډېر څوک نه وو. یو د ترونه نه مې یا یو کاکا مې هغه د کابل نه یا د پېښور نه هغه وخت کې راغلی و، د ما سم په یاد نه دی. هغه ډېر ستړی یم، خو څنګه راغی نو ما ورته کتابچه راوړی وه چې ما ته دلته د ظرف سوالونه ولیکه چې زه یې درته حل کړم. نو د ما په هغه وخت کې هم ټوله علاقه دا وه چې چا ته زه د ریاضي سوالونه حل کړم او بیا ورته وښیم چې دا سوالونه ما حل کړي. نو کله کله به داسې هم شول چې ما به د ریاضي سوالونه یو چا ته حل کول چې هغه به هېڅ علاقه نه درلودل. خو ما داسې فکر کړ چې لکه ما چې ورسره علاقه ده، شاید د ټولو دغسې علاقه ورسره وي. نو اوس چې زه کله عثمان ته ګورم، د ده هم عین وضعیت.
ډېره زیاته مننه. په پای کې که څه وایي د ریاضي مینوالو ته، د ټولنیزو علومو مینوالو ته، نو مهرباني وروستۍ خبرې مو اورو او بیا به خدای پامانی درسره وکړو.
ډېره زیاته مننه د تاسو د وخت نه او د اورېدونکو د حوصلې نه چې موږ خبرې واورېدلې یا اوري. نو د ما به لنډ پیغام په افغانستان کې ټولو ځوانانو ته همدغه وي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي او خپلې زده کړې په داسې ډول باندې عیار کړي یا ذهن داسې آماده اوسي چې دوی د افغانستان نه بهر د کار په نړیوال مارکیټ کې هم د دندې موندلو وړتیا لري او دوی کولی شي چې بهر خپله دنده وکړي. یعنی کومې سختۍ چې زموږ ځوانان اروپا ته یا نورو هېوادونو ته په دغه غیر قانوني لارو باندې تېروي، که چېرته د دغو سختیو نیمایي دوی په خپلو زده کړو باندې تېرې کړي، نو دوی به ډېر آبرومندانه د نړۍ هر ملک ته چې وغواړي ولاړ شي او هلته به خپله دنده وکړي. او د ریاضي برخې مینهوالو ته زما لنډ پیغام به دا وي چې اوس نړۍ کې ورځ په ورځ باندې د ریاضي اهمیت نور هم لوړېږي، او څومره ټکنالوژي چې تاسو ګورئ دا ټوله د ریاضي پر بنسټ باندې ولاړه ده. نو څومره زیات چې تمرکز ورباندې وشي، نو حداقل د کاري لحاظه به څوک تاوان نه کوي. او په ټولنیزو علومو کې هم ورځ تر بلې استعمال ډېرېږي. تاسو وینئ چې بېلابېل تحلیلونه چې کېږي ټول د اعدادو او ارقامو پر اساس باندې کېږي، او دا ورځ تر بلې کار د تطبیق ساحه ډېرېږي. نو په ټوله کې هر څوک چې له کومې څانګې سره علاقه لري، هغې څانګې سره د پوره مینه وکړه او په پوره مسلکي شکل باندې د په هماغه څانګه کې ځان ورسوي. نو هره څانګه کوي چې دوی ورسره علاقه وي او ځان ورسوي، انشاءالله چې نتیجه او راتلونکي به روښانه وي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه. ډاکټر عبیدالله وردګ د نیویارک په یو پوهنتون کې د ریاضي استاد و چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې له موږ سره خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، تر بلې خبرونې مو په خدای پاک سپارو. تر بیا.
د ازادۍ میلمه.
زمانه